جوړې مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د جنوري 14 نېټه ده. د مشالدو د نهه بجې نهه ساعته خپرونو په یو بله ګړۍ کې مزاف الحی کاکړ او اسرار العالمین هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمه کې یونیس پروګرام د وخت ستوري راوړو. په پیل کې به سره له مومنت خبرونه وړاندې کړو.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د بچا خان پونتون وایس چانسلر وایي هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. راپورونه وایي د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی او افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ جوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته دي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د 400 بچا خان پونتون د ګول ورځې نه بیا پرانستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فجری مروته د لمشال لوسره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. خو د په خبره تر بده وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای بیني پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرې وتل، نو ځکه دوی یونیورسټي تړلې وه.
کوم ورځ ما پیدا واکی او شو او دوه ورځې پس مونږ بیا هغه مو په پونتو پرمشتلې او خو الټا پرابلم به دا و چې ویني چرتا چرتا ماته ګړې شي شي هغه په وجه باندې مونږ وی چې دا مشمون چې به راځي چې هغه ته دا نشانات هغه شانتا افیزونه میزونه هغه نوی ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پریوزي. دې د پاره هم صرف د سکیورټي و جن نه واچ لکه سړی وای چې مخې سکیورټي ډېر خراب او مونږ او سکیورټي غنځه تا کوله.
بل خو چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو وروسته یې د یونیورسټي د خلاصولو اجازه ورکړې. سږ کال د جنوري په شلمه په بچا خان یونیورسټي وسلوال برید کې د یو شمیر زده کوونکو د دوو استادانو په ګډون یو شکسان وژل شوی وو. راپورونه وایي چې افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شنهو خبری ایجنس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره هم رابطه کړي. پولیسو ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن مسی سره نږدې ریسټورنټ ته تللی وو چې د څرګنده کسان لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تختولو پړه نه ده منلې. د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو مولا وژل شوی. د مشلډو خبریال وایي پرون د کرک په ممبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوي عمران او مولوي شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه. مولوي عمران په جومات کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوي شاکر پرې ډزې وکړو په هغه ځای یې وژلو. مولوي عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز او خېدی. د باړي ځینې ستنه شوي کډوال د اسانتیا او د نشتوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي. د خبر ایجنسۍ دغه کډوال وایي شاوخوا اووه کاله پس خپلو کورونو ته ستانه شو، خو کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او تر اوسه یې حکومت د بیا آباد کړې لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي، نو ځکه بیرته پېښور ته ستانه شوي. د باړي د میروخیلو سیمې ګل جمال اپریدین مشال روسا پر دې اړه وویل
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ور نه دړېشتا نماز دړېشتا نشایشتا ونهشتا بو نه یې سمنو.
بلکې حکومتي چارواکي دا کوي چې باړې لوس لوالو پاکه کړه او ډېر زر به یې په بیا آباد کړي لاس پوری کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په زرګونه شکایتونه ورته ترلاسه شوي چې ډېرې یې حل کړي دي. د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اورېدو دغه پروژه چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې ده، یو چارواکي عدل رضا پر مشال وویل چې تر اوسه شاوخوا 3000 خلک ورسره رجسټر شوي او د 2500 شکایتونه یې حل کړي دي. دا پروګرام چې د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوی، له مخې یې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل شکایتونه تر چارواکو ورسوي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ جوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. نوموړی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په لمنځه وړو د دې ډلې غږ خاموشه کړو. دوی په تېښته دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو چې کوم څه موږ ته په ځانګړې توګه تمره کوي هغه دا خبره ده چې 250 د افغان پوځ ریټایر شوي افسران په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره رجسٹر شوی. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي وو چې خپل هوایي عملیات یې په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخه کړي دي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او مغیرنی پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوی ویل هماغه سیاسي هوډ او لچک چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړي په ترڅ کې وښود، کولی شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې یې اړیکې څنګلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځو په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته ویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. او په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په یو میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړه. پرون په شارجه میدان اسلام آباد یونایټیډ لومبه بیټنګ وکړو. پیښور زلمی ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 153 رنونو هدف ورکړو. پیښور زلمی په 19 ور کې د 3 وکټو په 54 دغه هدف ترلاسه کړو. تمیم اقبال په 8 رنونو جوړولو سره د میچ په ګټلو کې ډیر مهم رول ولوبولو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ به د باچا خان پوهنتون خلاص سي. د یونیورسيټي وایي شانسر وایي استادان او زده کوونکي په خپل خوښه وسله ساتلی سي، خو د پوهنتون په رسمي پالیسي کې وسله ساتنه نشته.
دام طالبان کلاشنکوف او الفونه دي خو دا د چکولو ناراضي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپل تماسي مماسي څه شي یون سره.
افغان ولسمشر اشرف غني په جرمني کې د امنیتي کانفرنس پر مهال نړیوالو څخه د داعش او القاعده پر ضد د کومک غوښتنه وکړه.
When we warned against Daesh,
the Kuch Mugda Daesh Parzat Khabardari aur Kalfasangre to Gatir Kal Pamde Conference ki no de ta dadasi bi hat se patoga wa katal shul la kazachi Afghanistan ta pamlar na ala wal qalam.
او په او د بخته ستوري د کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پېښور کې د پښتو کتاب چاپون کې سره مرکه لري چې وايي د مشهور شاعرانو او لیکوالانو کتابونه زیات بازار لري.
بعضي کتابونه چې کمینو په دریم اډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضي دویم اډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دا کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشهور سره. د خبرونی د پایل ریپورت. د باچخان پونتون چارواکو د دوشنبه ورځ د پونتون د خلاصولو اعلان کړی دی. یونیورسيټي د جنوري په 6 نیټه تر یو سوال برید وروسته تړل شوی و. په دې حمله کې د دوو سازانو په ګډون 20 کسان وژل شوی و. نور حال په شور شبیر جان راکړي.
پرون د باچخان پونتون د واشنگتن فزایي مرسته په مشارکې کې یو مهم غونډه شوه چې پکې ده د ضلع د پولیسو مشر دغه شانتي د هغې علاقې د پولیسو مشر او د پوهنتون چې کوم چارواکي دي همدغې ټولو ګډون کړو. او په دغه غونډه کې د پوهنتون چې کوم ویان دی سید خان خلیل هغه لږ بوران مشال لیډو ته وویل چې دغه غونډه کې پولیس اهلکاران او انتظامیه ټولو راغلي وو. هغوی د امنیت یا سیکورټي جج واخیستو، هغوی په هغې باندې اطمینان څرګند کړو او دوی د سیکورټي کلیرنس ورته د خپل اړخه او دوی ته دا هم باور ورکړه چې څه هم د پولیسو د انتظامیه نه کېږي دا به د پوهنتون او د پوهنتون مشرانو سره دوی په تماس کې دوی سره به ملاتړ کوي. په دې مقابل سید خان خلیل دا هم وایي چې څومره هم د دې کمیابي هغوی ته کوشش کړی تقریبا 88 ته پر سر ته رسوي، کوم چې دیوالونو جوړولو یا دغه شان سی سي ټي وي کیمرې لګولو یا نو سیکورټي ګارډس هم دوی اخیستي دي، هغوی تربیت هم کړی دی. او دوی په دغه وروستو دوی دا پرېکړه کړې چې د 15 فروری نه، یعنې د ګول په ورځ نه د پوهنتون پرانستل شي او نه یوازې دا چې ټول عمله به راځي، بلکې کلاسونه به هم په دې کې شروع شي او چې کوم صفایي کار روان دی په کوم ځای کې چې هغه واقعات وي هم مکمل شوی دی او ځینې علاوه څومره دینه پکې وران شوی دی او دانه کار پکې هم شوی دی.
دا شبیرجان چې وایي چارواکو اعلان کړی چې پاچا خان پونتون به د دوشنبې له ورځې څخه خلاصي. په دې اړه مو له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې ده. ډاکټر فضل رحیم مروت د پاچا خان پونتون وایس چانسلر دی. له دوی پوښتلی چې د امنیت وضع دومره ښه شوی و چې په ترڅ کې د دوی د پونتون د خلاصېدو پریکړه وکړه.
کومه ورځ باندې دا واقعي وشو او مونږه یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځې پس مونږ بیا هغه مو پونتون پرمستلی و، خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې چرته څه شی مات چرته دروازې ماتې چرته چې کوم هغه پکې تېر شوی وو، بل هغه په وجه باندې مونږ وایو چې دغه ماشومان چې بیا راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانته هغه فیزونه میزونه هغه نه وي، ځکه چې دا نفسیاتي هغه بیا په سړي باندې اثر پرېوځي. دې لپاره هم صرف د سیکیورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکیورټي ډېره خرابه وه، مونږ اوس سیکیورټي هغه نه زیاته کوله، سیکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوهوي چې خپل
امنیت پاواله باندې یعنی څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي؟
اقدامات داس دا چې اقدامات وزنه شنه تاکرسی با دا بینه گنه را ایزا که پونوایو چی بیر مغا سرا میدیا سرا اغا شه بیر کلاوی ایگی گره لکه اغا کما تاکر تو کچه که دلسی جو نماتو اغا مجور راجو کل بلگو نمو زیاد کل نور چی کم
سی خودار سیب دی کیو بلا خبر دا چی آیا په خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي، تاسو به هم دغه اقدام ورسره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځول شم، نه خپل ځان ول نه دروغ وایم، نه نشم دغه شی نه ګرځول، نه ما ته خوند راکړي. خو سپات شو استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي، خو دا چې کله ناراضي تاسو پته د شکمو کې دی کله کله کلی نه چې راځي څوک تر تمخ ته شي شي به هغه حفاظتي هغه پر خپل تماچې مماچې څه شي یو نیم سره،
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کې چې تاسو په ټوپک تماچې دا ګرځي؟
نه رسمي نشي، رسمي مې نه ورته ویلي دي، او غیر رسمي چې ده کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم ده کنه استلو کې استلو کې تقریبا استل کې ما سره الکان بسلور سونه زیات وی او جنکې چې دي جنکې یو شپېتا وی جنکې دي نور منګه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې څو په افیشل راخشتل وړل راوړل چې کوم دي کنه منګه وړل راوړل کو ال بتا وړل راوړل منګه شو کولای ته مطلب منګه پونتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غډ غټ غلی کل شي دي په ټول موټرو باندې او بسونو باندې بیل وجنا هغه زما نه دی، صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي، خلک به خپل لکه تګرا تک بس وسیله بوري شي.
خو ډاکټر فضل الله مراد څه خیری سوال دی، یو بل خبر د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دار راغلی وو چې د باچا خان پونتون ز خبر چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکن ده بیا به امنیت خوندي شي، نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی وو او سپیکر سیټ سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیوې نو سپیکر له خلې نه داسې ست کوي وته لای چې دا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر دی دغه شي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب د دې ټوپ په بټ د فلاشن کوپ بټ باندې د بچا هم تصویر مات کړو هو دین مطلب یو هغه راځي یو بری راځي چې لکه ولې لکه کوم سوال ده بچا هم په کوم تصویر چې کوم دی هغه هغه زمونږ لوګو دی که زمونږ هغه تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو مغه نو پونتون دی،
یعنی تاسو لري کوي نه تصویر
بل سوال نه پیدا کیږي، یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر را یو دفتر کې تصویر لګې بلای دی لکه مته نه جنا سر تصویر دی د تصویر دی سپوز هغه ما شو مشي لري کوي سوال نه پیدا.
دا و د بچا خان پونتون و شاسر ډاکټر فضل رحیم مروت
دا مشال ریډیو دا.
نتایج سوی رپورټونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی حفیظ الله وحیدی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې لادرکه سوی دی. دغه کورنۍ وایي چې نوموړی له کوره بهر ووتی خو بیا وروسته د هڅو سربېره هم ورسره رابطه ونه سوه. پاکستاني چارواکي په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
فضل الله واحدی چې کم د کونړ او د هرات پخوانی گورنر دی د دوانو ولایتونو هغه اسلام آباد ترغلی سره د خپل کورنۍ د نورو غړو سره دلته کې هغه د برتانیې د ویزې لپاره درخواست ورکولو. دغه لړکی چې کله پرون هغه د ماسپخین مانځه وروسته د اسلام آباد یو ډیر ښه مشهور مارکیټ دی اف 7 علاقه کې, نو هلته کې دی د ماسپخین مانځه وروسته راووتو او ګرځېدو. چې دغه دوران د هغه روستو کله چې بیا د هغه د کورنۍ غړو د هغه سره د رابطې کوشش وکړو د هغه موبایل فون چې کوم دی هغه بند راتلو. دغه دوران بیا دوی د افغانستان چې کوم سفارت خانه د هغه سره رابطه وکړه او د ډیر کوشش او د هر څه باوجود چې کله د هغه څه پته ونه لګیدا نو د اسلام آباد په کوسار تانه کې بیا دی یو درخواست ورکو چې ګنی فضل الله واحدی هغه بے درکه شوی دی. تر اوسه پورې دا پته نه لګیدلې نه کومې ډلې د هغه ځی موري اغسته ده چې یا مونږ تختول دي یا سشو سنشو. پولیس او دغه رنگ نور چې کوم قانون نافذونکي ادارې دي استخباراتي ادارې دي دغه لړکی اته ټیمونه جوړ شوې دي چې هغه د نوموړي لټون باندې بوختي او تر دې د ما د هغه هیڅ پته نه لګېدل چې هغه چا وچت کړی دی یا د چا سره دی. خو زه به تاسو ته دا هم وایم چې د نن نه خو شپږ 15 کال مخکې 2011 کال کې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر هغه هم د دې سیمه سره خوا کې هم په دې اف 7 کې هغه وجل شو او دغه رنګ لګمو د مخ کې په 2013 کال کې په اسلام آباد کې د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هغه هم په دزو وجل شو دی.
دا ریاض مسخیل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونه اوریدو د پروژې لمخې په زورګونه شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام لمخې خلک کولی سي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د اولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15,900 شکایتونه ترلاسه شوي پسې کې چې شاوخوا 3.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه 4 میاشتې مخکې شروع کړي چې پکې ورسره 18,000 خلک رجسټرډ شوي دي. د پروژې ته انډراید سټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې اولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړی شوی ده. خیبر پختونخوا حکومت د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشالریو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د دې په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پیښور نه راغلي دي.
هیلث ریلیټډ کې شي، ایجوکیشن ریلیټډ کې شي، یو جنرال کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره د کار کې پرابلم دی یا هغه حل کیږي نه، یا د لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی هغه باره کې د حکومت اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په ایپ پتر باندې فوټوګراف، آډیو، ویډیو، ٹیکسٹ سسٹم انفارمیشن دس اویلیبل اگر انفارمیشن دس سبمٹ کی نو دا اٹومیٹیکلی ڈپٹی کمشنر دا اٹومیٹیکلی دا کی سسٹم باندې ال تک سبمٹ شي.
دو وچ تر اوسه پوره تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئن دي او شاخوا 10% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هوارې شوی. دی وای
پاره دوست نن دا پته لګی چې کوم افسر اندس دي چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په گراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف ایکشن کیږي بکدا او پالیسی اندس کو افسر چې کمپلین ریزولف کینه او بس لکه په گراوند باندې سکرینی او یو دغه وکړي چې را بس دا مسله حل شو کنه. نو دا اوس موږ ورو ائیډنټیفای کو د خلک
د خیبر پختونخوا د انډراید سټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د هغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
دا و رابیا اکرم خان. د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دیني مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګري، مذهبي سختریزۍ او فرقي ضد تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ شو چې په کې تر 5000 پورې دیني مشرانو ګډون وکړ. کانفرنس په مشترکه علما کې وویل چې پر سکولونو، پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو په هنتونو او جماعتونو په نخ کول په سخت ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی وو چې مشري د فلسطین مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 500 پوری دینی مشرانو غنن وکړو او په مشترکه اعلامیه کې ترهګری، سغدریزی او فرقیز تشدد غندل دي. د زیات کړه
یو بڑا واضح موقف تا دی خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډیر واضح موقف وو چې پر سکولونو او پونتنونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوه خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیات سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره. په دې حق له د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډیر څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی ویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع وا.
جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي، کای ریاست کوي، کای هغه داعش کوي او کای القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوې ده،
هر قسم کی دهشتګردي او انتها پسند کی مذمت کیږي.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پیښور کې کارپو ډاکټر قبله ایاز د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډیر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیه دا د نریټیو دا او هغه په مذهب کې نغښته ده. نو چې تر څو پورې مذهب صحیح بیانیا نه خلکو ته را مخ کې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسيټي حمله وشوې نو د دینه بعد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخیر چې کوم دي دا د معاشره لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکن ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
دا د ګلایاس ریپورت. د خبر ایجنسی پاړي ته سنسوي کډوال وایي چې تر اوسه د دوی د بیا بحالې لپاره سم ګامونه نه دي اخیستل شوي او ځینې کډوال د سانتیاو د نشټوالي لامل بیرته پېښور ته تللي دي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پېښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډیره سختي کوي. دوی وايي پکار ده مرستي ورسره وکړای شي او په تګ راتګ کې ورته اساني پیدا کړل شي. نور تفصیل د فرهاد چنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی باړې تخوا وشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوي قبیلې ستنې شوې. خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ور نه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پېښور باړې تر منځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالۍ کومې وادې ورسره شوې وي هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وادې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړک به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شیم په نظر رانغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تیروله هغه په دغه کې شولو چې یاره هغه خو مونږ خوا دې دی نه ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چک پوسټونه لکه شپه خدا سه حال وی چې مازدیګر مر نه بعد بیا څو کور نه نشي واده و چک پوسټونو کا بیماری ده ساو یا چې کماله زخمی یا نور ده سه بیماران یو درمه نو هغه کې چې کماله ډیر ټیم لاګي ولې چې چک پوسټونو باندې زه په زه تلاشی کیږي بل خاص کرکې د بجلی ډیر غاټه مساله ده.
او د باډی میرخیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډا وړې وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل ډیر ته په خبر ما شوخ لو تراغه
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس بیا راغلم بنوې بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ټیم نه تیرې دوبه کې مو بس او پس په لوډ شو بیا مو ځا کړی لنده وو سم پروت یو نو بنوې کنه به بجلی نه وی بجلی مو سره جوړه کړې وی سم نو هغه جز ورام نه راتل لیکل نه کول بس پسم کړه وروړلې ټول مرګریب تکلیف کی څوک څه پښتنه ته وګورئ څنګه لاته چې بس کاډر نوړې دلته خیې پروت وره نه دی اړېشته نه مزدوریشته نه شایسته ونهشته وګورئ
او د باډي یو مشر سہیل پردای د باډي وسنی حالت پاړه وای
چې کم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلک یو خپل لوکیل نوځي خپل غل نوځي پلوشم اخلي ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ارڅ مونږ دام نشویلې چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه د خپل لیول سره کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دغه حد نه زیات سختې دو یو ټینشن غوندي وی چې او هو زوی بیا پر شپږو تو چې پښتنو ورڅم دا به کر اسکو مخ کې بيڅم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق له مشکله د یاد سیمه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشوې نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحالې لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختي کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او د باډې لوی بازار هم د تجارتي حلو زلو لپاره خلاص کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
فارن پالیسی مجله لیکي له وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تېر ورځ هغه وخت په ډاګه سو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې هغه به د امریکا لخوا پر پاکستان پر رعایتي بیه د اف 14 الوتکو د خرڅولو مخه نیسي. نوموړی وایي پاکستان له هغه سخت دریځې ډلې سره اړیکې لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکا ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. د مقالې نورې برخې له اصرار علم هومنداورو.
فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې لوسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د ملاتړ پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ پټ تاوتریخوالی تیر ورځ هغه وخت په ډاګه شو کله چې د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په یو استول شوي خط کې ویل چې هغه به د امریکې لخوا پر پاکستان د شاوخوا اته اف 16 جازونو په رعایتي بیا د خرڅلاو مخه ونیسي. کورکر ویلي دی چې پاکستان له هغه سخت دریځ حقاني ډلې سره اړیکې لري کومه چې د افغانستان د بې ثباته کولو او په امریکایي ځواکونو د بریدونو اوږد تاریخ لري. نوموړی وایي هم پر دغې خبره د امریکا لخوا پر پاکستان د سخت فشار باوجود د حقاني ډلې وسلوال په ازادۍ سره پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکنه ده چې د اسلام آباد ملاتړ ورته هم ترلاسه وي. نوموړی وایي دا ډیره لویه مسله ده چې حقاني ډله په خلاص مټ هغه افغان پوځي او پولیس سرتیري وژني کوم چې امریکا له کلونو راهیسې روزلی دي. بلخوا په واشنگټن کې د پاکستان سفارت دغه تورونه رد کړی دي او په سختۍ سره یې غندلی دي. په مقاله کې راغلی دي د اف 16 جازونو پاړه یاد وړاندې شوی تړون چې په لومړي ځل پروسه کال د نومبر په میاشت کې په ډاګه شو د دې ځنډ د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابي رامنځته کولی شي. په پاکستان د یادو اف 16 جازونو د خرڅلاو هدف د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو کې د وسلولو پر ضد د پاکستاني پوځ ملاتړ او د ترګرۍ لمن ځوړو لړکی د دوی د هلو ځلو اعتراف کول دي. خو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو چیرمین باب کورکر چې په دې وروستیو کې یې د افغانستان سفر کړی وایي هغه فنډونه به بند کړي چې د یاد تړون لپاره ضروري دي. کورکر وایي که چېرې پاکستان دغه جازونه اخیستل غواړي نو د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسو څخه به پر دغې سبسیډي یا رعایت نه ورکول کیږي. فارم پالیسی مجله لیکي معلومه نه ده چې کورکر د یاد تړون مخه نیولی شي او که نه پاکستان به د امریکا لخوا د رعایت بغیر دغه جازونه واخلي. خو د جنوب ایشیا د چارو یو کارپوه ډینر ملکی وایي که څه هم پاکستان چې په تیرو وختونو کې یې په دغه شان کارونو د خپل قومي فنډ پیسې لګولي دا وار به هر هڅه کوي چې له زیاتې خرچې ځان بچ کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د پوځي سیاسي اړیکو د څانګې ویان وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د وسلولو پر ضد د ورکړل شوو پوځي مرستو ګټې مخې ته راغلي دي او دارنګ په دغه هیواد کې ولسی مرګ جوبله کمه شوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې درته د باختر سوري ادبی کلتوري پروګرام لرو. د سیمې نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو سلسلې بجې سوي دي اسرار علامومن به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
ټاکل شوی د چرته بچا خان پوهنتون د ګولردینه بیا پرانیستل شي. د بچا خان یونیورسټي وایس چانسلر فضل الرحمن مروت نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې هغه یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې نو سمنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. خو د په خبره تر برید وروسته په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیتي اثرات پرې وتل. نو ځکه دوی یونیورسټي تللې وه او اوس یې خلاصوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لدرکه شوی. شنو هو خبري جانس د پاکستاني پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برخانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. چارواکي وایي پرون د خبر پخوانخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ د جمعې لمونځ په امامت جګړه کې یو ملا وژل شوی. د باړي ځنې ستنې شوي کډوال د سنتیاو د نشټوالي له کبله بیرته پېښور ته راغلي دي. د کډوالو دغه خبرې نن له مشالو سره کړي. و حکومتي چارواکي دا کوي چې باړي له وسلوالو پاکړو ډېر زر به یې په باتري بیا لاس پورې کړي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایس ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګوب له وخته د بحال جي غړي په تېښته دي. ولسمشر غني چې پرون د جرمني په میونه ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بنو پالیسیو مشر فدریکو موګیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې. ظریف او موګیرینی پرون د میونه په امنیتي کانفرنس کې دا خبرې کړې. دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ فولر خینن په شارجه میدان لومبه میش په ځای وخت ورځی درنی می بجې د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ دی. او دوی میش د پېښور زلمی او لاهور خلندر ترمنځ په ځای وخت د شپې 8 بجې دی. پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه.
اسرار لمومند چې خبرونه لنډیز درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڑھ خپل ادریه د پاکستان او هندستان په مذاکراتو لیکلي او وای د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرټرانو په کچ مذاکرات ختم کړي شوی نه دي. او دی لړکی د دوه ملکونو ترمنځ رابطه روانه دي او ډیر ضربه نیټه و ټاکل شي. د ادری په وینا هند کې د ممبئی حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځندولې شوی وو. لدی وروسته بیا د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او لدی تم سرګندیدا چې اوس په دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي. خو د دغه باوجود هم مذاکرات شروع نکړي شو. دریز یتوی کلک پام وکړي شي نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندستان تعلقات خشي، بلکې دغه قوتونه د جنوبي ایشیا امن هم خرابول غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان او پاکستان دوه لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. او دغه رنګ هندستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی. ادریا اخری کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندستان د مذاکراتو سلسله شروع کول ډیر ضروری دی، ځکه چې د دوه ملکونو د خطا لوقاتو سره د منطقي امن او ترقی تړلې ده. بل په لود پیښور نخ پریدون کې مشر کرس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېخنې سرګندې کړي او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي. د اقتصادي راهداري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نور کېږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده. اداري مخکې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټولې پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي. خو د دې باوجود به دوی د خپل حق ته پاره اوزونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټې جوړه کړې ده کوم چې ډېر زر د وفاقي وزیر حسین اقبال سره وویني. او که په هغه ملاقات کې هم زموږ خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلارې ټاکي. اداري اخري کې لیکي چې په دې معاملې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لاړه خاندېخنې مخې ته راغلي، خو وزیر اعظم او مرکزی حکومت بیا د هغې جواب ورکړی. البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چاره دی عمل نه دی ښودلی. که حقیقت کې څه مسله وي، نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وعدو د خپل موقف نه اوړېدل نه دي پکار، او که داسې نه وي نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناامنۍ موضوع ته کتنه کړې. د مجله لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته لا هم د یغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د دې ضرورت دی چې امریکایي سرتیري هلته پاتې سي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ولسمشر سلاکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجله لیکي په کشمیر کې اوسني حالات د 1900 د وخت نه بدل نه ښکاري چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب لامل د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باتا غواخ ورپېښ شو. مجله لیکي که څه هم دا د اندېښنې یو خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یو وجه دا خبره ښایي چې په جمو کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورو ورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې لامل ممکن شو. مجله لیکي خدا هغه وخت را په دیخوا پر کشمیر د هند د مسلسل کنټرول لامل سیاسي محرومیانه رامنځته شوې دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبی برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د غواخ یو بل علامه ده. په کشمیر کې مېشت ځینو کتونکو، خبريالانو او شنونکو په خبره غیر فعال شوی وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس بحال شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینی سلاکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دي. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضه لوړپوړي پوځي واقعي اندېښمن کړي دي. دا غو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو وستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغیزمنې شي. د دې ترڅنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمیر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجله په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوی نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوی ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وسیړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا میرزاده وړاندې کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړي چې دا مهال د میونخ په 250 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی. پرون د جمعې په ورځ په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د رواني بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې کړې. ولسمشر غنی هم دا راز د ترګری پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور او دننه بهر کور دننه او بهر کوي هم وشکدی. اجملان رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغیزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ. ویل چې دا ډله لمن زنه دتلې او دا مهال دوی د القاعده لوي نوي بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړ او ټینګار وکړ چې جرمی اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغه چې د ترهګرۍ د عواملو په لمن زوړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیه او ترکیه سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطح د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
اجمل آندو په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې د طالبان سره د مخامخ خبرو نېټه ټاکل کېږي. د افغانستان لپاره روسي استازي زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله الدین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبان سره مخامخ خبرو نېټه اعلان شي. نور تفصیل یو ځل بیا د اجمل آن په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرونې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبري کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د منې په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په اړه څه ویل شي، خو په نشتې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبري اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله الدین د جمعې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي، د وعده ورکړي چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنې کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دوی د نامنې شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره، د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او خنه پایل ور باندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبه پورس په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د دریمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 28 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپل طالب سازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړ شوی غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د فایل لپاره پر خپلو پخنیو شرطونو ټینګار وکړ.
د اجمل آن ریپورت مورید یو هم لدی سره دغه روانه غړی خبری برخه پای ته رسیږي او سم لجمن سره سم اونیس پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت د مشال ریډیو همکار بازمت عابد وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ناول سل کال نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکو سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړي او یو شمیر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راوتلی او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمیر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کره کتونکی محمد نومان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې چې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې چې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول، هغې نه وروسته خبرې ورباندې کړې دي. بله خبره چې په دې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکاره سوه، ماته خوند راکړ، هغه دا ده چې دا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر عباسین بهیر چې طنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوستی، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولي او وایي کچیرې عمدغه شان د ډرامې، افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یوه کتنه کړې ده. دغسې که چېرته د ډرامې فن ته، که چېرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې که چېرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي، وبه شي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپله یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تیښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې ته ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ته مناسبه ګټه پورته کلیشی. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوان کتاب زما تر سترګو شوی نه، او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نومان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهاتو ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ور واړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالی نه دی. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوی دي چې لیکوال څنګه بیا لوستای وای، یا په دقت باندې لسته وای، شاید دغه مخې نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات، ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل شوی دی، دغه لست وړاندې کوي، ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شماري. چې که لیکوال څه دغه بیا له سره لسته لږې دقت کړی وای، دا دونه غټه ستونزه نه ستاسو متوجه شوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنې دي سلکتېرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې دا ټول هغه شیان دي چې که بیا کتل سوی ایډیټر کتلې وای نو دا ستونزه اواریدلې.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله، د می سید رسول رسا خودکشي او میخانه، د ډاکټر شیرزمان تایزی گلخان، د سلطان محمد ماټوخان انتظار، د سیده اسینه گل ملکه، د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د رحیم شاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، پیښور جنگی مالک عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، که دا راته ووایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باثابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې موږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي دي، زموږ د چاپخانې نه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پی خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ری درنګ اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونۍ شوې حال دی ووې، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشي سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځیو ته وړئ او کنه هم داسې مفتې ورکوئ؟
هغه کتابونه موږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې موږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه موږ تقسیموو او بوکسیلرانو ته هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې څه نامې یادې کړې، د کتابونو، د لیکوالو، د شاعرانو نومونه مو ورسره یاد کړل، د خو واقعاً داسې مشهور کسانو، د دې کتابونه چې تاسې بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دېنه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که د هغه نامې راته واخلي.
برني کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ پرې خپل نیم لکه لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولي دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزنګ پیسې هم ما هغې ته ورکړی دي، کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزنګ پیسې مې خپل طرف نه ورکړو چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دغه کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی، هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره موږ ته راولې چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې موږ ته ملاوشي. که مشال ریډیو د دې چاپ اجازت موږ ته راکړي، د دې حقوق موږ ته راکړي، نو دغه کتاب موږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو، پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
ډیر زحمت مشه، قدر منشه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې له تیرو څو لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالې د ویر په ټغر کېنول، د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړي دي. غرنی سندره د ارواخات آیات گردیزی له خنجری راوتی. آیات گردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیرونه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته ننګرهاری سبک وای، بلې د کندهاری سبک په نوم، او دریم هغه د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډیر زیات مهارت درلود، ډیر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړی موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته دیرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، بیا چې خلکو د دا آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډیره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړی و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډیر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړي دغه سی هسته مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې دری ژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دری ژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، د مناسب طبقه هم که پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي په اقتباس هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخښلی ګردیزی صاحب و، د ده په ارتباط موږ منډې هلې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه کړي چې دا سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سموده مخ کې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه څه لازم مرستې ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی ډیر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقۍ د ساتنې په برخه کې، دې ته د رشد ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاءالله لازم مرسته ورسره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغسې یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوې. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرستې وکړو.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.